د کورنۍ کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنۍ کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنۍ کرکټ له مسول جار عبدالرحیم جی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړ مرکه کړي.
ډیر زیات مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ. ک پایلې لدینه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو، د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه هم تر ډیره ICC ورکوي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ ځکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. څه کال څه پلانونه دي، کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مقام صاحب ډیره مننه کوم. ودان گر کدا بل وخت مخکې چې دا ټول شیان اوس تشریح کوم، البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به په مشرانو سره شریکوم او دغه اپروال او دغه اړتیا سپه د لارښوونه تا په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره لخر سره په کورنۍ کرکټ کې ځینې نوي شیان په ځای کړی دی. خو دا چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي، دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکوو. او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې، هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي، داسې نه چې کلب د ساتیرۍ او د هغه وسیله واوسي. یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا، البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کزو ستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم، نو وخت مو مونیسي به بل ورځ ان شاء الله سره پوره تشریح چې دغه پرور راشي. دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کې بل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې. او به ولایت په کچه راټولېږي او بیا به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې 14 کلنو سیالۍ به کېږي، چې دا هم یو بل نوښت هڅه هم کړې ده. چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کېږي چې عمرونه ډېرې، نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بیا سره میکس یو مرد سي، نو دینه ټیمونه بیا جوړېږي. چې په راتلونکي کې خو به دی چې د افغانستان استازیتوب به ښي، تعلیم یافته هلکان به یې بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي، اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به چې نورو سره به یعنی پرتلی کې ور سره، نو له نور نه به دا غټه نه وي، ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. فرست کلاس لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې، په میاشتو میاشتو دغه سلسله روانه او لاغې نه بیا وروسته فرست کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه فرست کلاس ته جوړېږي. البته په هغه کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د فرست کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولای شي چې په راتلونکي کې د افغانستان استازیتوب وکړي، که هغه په ټیسټ میچونو کې وي، په هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل ورځې ټورنمنت هم ترسره کیږي، په غاړه معلومات ورکولای شي؟
نېشنل ټي ټوینټي موږ په پام کې نیول، لسه کال خو نه سوله نه کیږي، ځکه چې اوس موږ فرست کلاس شروع کوو. که خدای کول په راتلونکي اونۍ کې فرست کلاس کیمپونه په دې اونۍ کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره فرست کلاس شروع کیږي، هغې پسې بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې له خیر سره لیست اے وکړو. نو بیا دا گنجایش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي ټوینټي وکړو. نو موږ اړ یو چې سکال نېشنل ټي ټوینټي ونه کړو، خو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شا چې ډېره مشکله وي چې موږ د نېشنل ټي ټوینټي سکال وکړای شو. البته بل کال د موږ پلان کې نیول چې له خیر سره نېشنل ټي ټوینټي وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په راتلونکي کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي، په یو شمېر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده، په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي؟ لا
په لوبغالو کې خو کار تل کېږي، په اصطلاح چې هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کم ایونټ کېږي، د هغې نه مخکې څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې، او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو، که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو اوسئ په ننګرهار کې مونږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالی لرو، بل د نجیب الله طریقي په لوبغالی باندې کار شروع ده چې له خیره سره په هغې باندې مونږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پرې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې مونږ ډېر ښه لوبغالی لرو، شخصي لوبغالی هم سره ده خو مونږ ډېر ښه لوبغالی لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالی مونږ لرو، په کندوز کې مونږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالی لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغالی لرو، په بل باندې خیر که خدای کول انشاء الله تعالی نن کار شروع کړو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب، تاسو په ننګرهار کې د نجیب طریقي د لوبغالی یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده، په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
مرحله دیواله چار دیوالیم تنه وکړه، دیوال پنیم تنه جوړ کړل، غړ دیوال ته جوړ شو، ان نه پکې وا اکیډمی هم روزنیز اکیډمی هم په غاړه کې تحصیل لري. بل دا و چې هغلته د لوبغالي چمن کرلو او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوی ده او انشاءالله په لنډو ورځو کې به له هغو نه ټیکهدار نه به کرکټ بورډ ته تسلیم شي. همدارنګه د اوشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت څه موده وروسته شروع شي چې له خیره سره نو مونږ کولی شو ژمي ته له هغې نه به استفاده وکړو. دا نور هغه پکې لا تروسه پورې نشته ده چې پویلن او میلمستون او دا شیان لا پکې نشته ده او نه پکې دا چند ناست لپاره لا تروسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب، تاسو د اکاډمیانو یادونه وکړه، یو انتقاد دا هم دی چې د اکاډمیانو په برخه کې مونږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغو کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کېږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینی ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. مونږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې مونږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو او ښه مجهزه اکیډمي ده. په خوست کې مونږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. مونږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم ملکان لپاره راډور ده، دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه مونږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته مونږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي مونږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره مونږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي، دا هڅه وسي چې له خیره سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ هغه زیاتېږي نو مونږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا مونږ داسې کوچي برابر ووسي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیو په غزنی کې د جمعې په ورځ د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې. دا سیالۍ چې 19 ورځې دوام وکړ، پکې د غزنی پیاوړو لسو لوبډلو برخه اخیستې وه. نور حال په دې راپور کې.
سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلو به د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ ترسره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر رب نواز غزنوي وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې مخه له غزنی څخه د یوې پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سږنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه، بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبېږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې لس لوبډلې هغه د غزنی پیاوړی لس لوبډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوې وي. دغه لوبې همدې لپاره وي چې مثال مونږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړی لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
په غزنی کې دغه لوبغاړي په شنه چمنی کې نه بلکې په خاما او ډبرینه مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبیږي چې ډیری وخت د لوبې پر مهال زخمی کیږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي، خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډېرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو، د لوبې دا ځمکه نه لرو، موږ هلته میدان ورکو، دلته موږ ته د ورکاري اجازه نه راکوي. تاسو یې وینئ چې دلته ډېرې غټې غټې کندې دي او ډېرې ډبرې پرتې. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډېره ستونزمن کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بېله کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به انشاءالله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړوي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونو نندارچیان راغلي وو او پای لوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان اولیز خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشحاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړي وي.
او څنګه یې مخنیوی کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی ته را دعوت شي.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دې نیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشرانې مخرب ذهنیت لري، ځوانان هم ډیر ترې متاثره وي او له هغوی څخه په تقلید تلې هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې، په پوهنتونو کې، همداسې په کاري ساحه کې، په هر ځای کې موږ تخریب وینو، موږ د تخریب سره مخ یو او